تر دغه دوه اقدام وکړو چې یو به برېښنا ورته برابر کړو بلې خوانه هغه د وزارت لخوانه د سړک جوړونې او د ویالو جوړولې پروژه ورته روانه ده. نو له تاسو غوښتنه دا ده چې د دغه ولسونو سرمایدارانو ته دا دعوت ورکړئ چې د خدای په لحاظ تاسو چې په دوبۍ او په جزیرة العرب او په اروپا کې خپلې سرمایه استعمالوئ، راشئ دا سرمایه په خپل هېواد او د خپل ملت کې مصرف کوي او دلته سرمایه ګذاري وکړئ چې خپلو هېوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که پوس وقتی افغان ځوانانو لپاره د با کیفیت او عصري زده کړو امکانات، دوی ته د تخنیکی او مسلکي مهارتونو د حاصلولو د اسانتیاو برابرول، د کاری فرصتونو ایجاد، د دوی د وړو کاروبارونو او هغوی لپاره د لازم مهارتونو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ، د اقتصادي ځواکمنتیان لپاره آنلاین زده کړې، اروایي ملاتړ او ټولنیزو فعالیتونو کې فعال ګډون د ځوانانو له مهمو غوښتنو بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خپرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه دي خپرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خپرونه چې په هغې کې د ولسمشر ټرمپ دا خبرې خپرې شوې دي نوره نه خپروي. د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دی ورکړي. د ټرمپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر لسو بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم ډیوی او د خبرو د برخې مشر دیبرا ټرانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سی وویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبې په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولی دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیت شا په وینا راغلی دي چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولی چې په هغه کې د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خپرونه کې خپره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ټرمپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ټرمپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت داسې کار کړی دی. د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ به خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړې وهڅو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2020 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ټرمپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ټرمپ دا خبرې بی بی سی د 2024 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکارېده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي. دا خبر هم لرو چې د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه پرون تصویب کړه چې د پوز اوسنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداری ورکړی چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنۍ کړي او قضایي خپلواکي به له منځه یوسي. د وویشتم تعدیل له مخې چې د پارلمان 2/3 برخې اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک زیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي. د ځینو په باور دا محکمه د سترې محکمې صلاحیت کمزوری کوي. د تغییراتو له مخې د پوز مشر عاصم منیر ته د پولیو ځواکونو ترڅنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل له مخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبې ته رسیږي، د ژوند تر پایه به هم رتبې لري، هم نور امتیازات او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولی. د تعدیل له مخې ولسمشر زرداری هم آصف زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو ادعا کړې چې په پاکستان کې د روسي ځانمرګ پریزونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف همدارنګ ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نویو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچن اړیکو پاړه د رنګشوي جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواری سره مرکه کړي او لومړی پښتنه ترې کړي چې پاکستان کې وروستي بریدونو ته په پام اسلام آباد په بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزې او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. څنګه د اوسنی حالات یو ژوره کتره د تخصصي لحاظ ولرو نو دی پایله ترسي چې د پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریزونه چې دوی سرګندوي دغه ډېر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او د دغو ټولو تروریستي تحرکات او اصلي مراکز په خپل دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیجستان په پاکستان کې دي. نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پنخه کړي؟ دویم ټکی دا ده چې کوم سرګندونه چې دوی کوي د افغانانو د خپلتیا په اکل باندې، خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارس کې روزل شوي دي او د دوی د فوزي مسولینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوي د خصوانه کړنو لپاره. دا خو هغه څه دي چې مطلقا په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې حکله باندې دغه ده چې د دوی د وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه هغه فیسبوک چلول کې ورنه جوړ شوی دی که دوی واقعا مسلکي او تخصصي برخورد کوي دا په بیځای سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولی په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي. دوی هر کړنه او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک ده. دې په ځای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت لپیژنګلوي ورسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي. دا هغه تور چې جمهوریت نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري. آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو ګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغه چې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان. یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغه یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغه اکله هم موږ خپل دریځ درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي، خو دا نوې ادعا هم ډیره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپل باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمون په هند باندې څوک باعث شوي چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي؟ نو خپله طالبان دي باعث شوي. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خو شنواري صاحب، زما هدف تاسو مخکې وویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل غوره کړی دی، فکر نه کوي چې د دوی دغه څرګندونو یا دغه اداو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
راته د شک راخ یو بربل واقعیت دی. اولې د طالبان لوري د فاره دا یو مسولیت دی چې په وړاندې باندې سره دی چې هغه رسمي مسؤلین دي، دا چې هغه حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغه ستونزه. ولی یو هیواد رسمي مسؤلین چې داسې ادعا بیره مطرح کوي باید د دوی کوم حرکت چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې اړخ نه چې طالبان دي دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلائل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت ته په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړ زیدو نقیز څرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړي ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سیوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دې ته چمتو شي چې خبري مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو وګورئ، پاکستان د تل په څیر باندې خپلې د ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربر شوی دی. همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه، او د هرې کړنې په ترشای یوه بله پټه لوبه هم پرته. نو په دې بنسټ باندې هغه هیوادونه چې هم په دې کې ښکیل دي، زړه نشي ښکولی په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی، او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نشي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهېږي واقعا که سترګې ورباندې پټوي چې خپله د افغاني طالبان هیا دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونه کړي؟ خپله پاکستاني طالبان دا اوس دستي د افغاني طالبانو نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي، او په دې لوبه کې بیا هم شرارت پروت دی.
تاسو د دریم ګړو یا د منځګړو یادونه وکړه، لکه دغه درې پړاو خبرو وروسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی، یا همدارنګه ترکیه، دیو ته به دا جوته شوی وي چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې؟
پرته د شکه ځینې داسې معلومات هم شته چې قطر اته غوښتنه کړې د پاکستان نه که غواړي چې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی حاضر دي چې د افغاني طالبانو غوندې هغوی ته هم په قطر کې دفتر پرانیزي، او د هغې د دفتر د سیوري لاندې، او د قطر او د ترکیې او د ځینې نورو هیوادونو په منځګړیتوب باندې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی ولې مستقیما دې ته چمتواله نه چې د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي؟ یعنې دا خپل په دې کې یو شرارت پوسته چې دوی غواړي چې افغاني طالبانو باندې پرواچي، او افغاني طالبان د تاثیر لاندې راولي، او د خپلو نورو مغرضانه کړنو لپاره د دوی نه سو ګټه پورته کړي.
ورستۍ پښتنه د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ځي، او هلته له چارواکو سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. فکر کوي چې مهم اجنډا کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ورستۍ کړکېچ موضوع وي؟
پرته د شکه امکان لري چې نور موضوعات هم وي، ولې د دې په خاطر باندې چې ترورستي ګواښونه لوړ شوي دي د ټولو هیوادونو لپاره، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. او دغه ترورستي ټولو شبکو تر شا بدبختانه او متاسفانه چې د پاکستان استخبارات او پوز پروت دی، او تر اوسه پورې هم د خپلو ملي ګټو لپاره د دوی نه ګټه پورته کوي. او دوی ولې دغه کړنې کوي؟ د دې په خاطر باندې چې پاکستان په خپل منځي سیاسي اختلافات، اقتصادي ناورین او ټولنیز ناورین خپل حل ته رسېدلی دی. همدغه ده چې تاسو شاهد یاستئ چې په وروستیو کې دوی د پوز مشر ته تقریبا دیموکراسي د پوښتنې لاندې وړی ده، او اکثره واکونه د پاوز مشر ته انتقال شوی دی. ولې د پاوز مشر ته موږ دا لار خوره کوو؟ په دې چې پاکستان هم یو ګاونډی دی، او ولس یو مسلمان ولس دی، د افغانانو سره تل ولس خواخوږي ښودلې ده، چې دا د دوی د شخړو او د ناورینو د حل لار نه ده. دوی باید نور په خپلو ټولو ستراتیژیو او پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي، تر څو چې د سیمې هیوادونو سره او د نړۍ هیوادونو سره په نوي تفاهماتو باندې مخکې لاړ نشي. په شرارت او په فریب باندې د دوی لپاره نور فرصت نشته.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواری څرګندونه مو اوریدي. د امریکا نوریاس نوري له سره کړې و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي، او تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام په ویبپاڼه کې دا غو راپورونو متن وصل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملما
سلام زه احمد تکلیم وحید الله یاد د کندهار پوهنتون د خونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې محصل دی خغلا یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې زیږیدلی خو د لوړو زده کړو لپاره کندهار ته تللی دی یاد د یو ځوان شاعر او لیکوال په توګه نن د ازادي ملما په دې خبرونه کې راسره دی د زړه خواله ورسره کوم او تر غواړم چې د خپل ژوند پر بیلابیلو اړخونو رڼا واچوي هیله ده چې د دې مرکې تر پای راسره اوسئ له یاد سره دا تفصیلي مرکه د خپل ادبیاتو د په پیژندنه پیلېږي
زما نوم وحید الله یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په 2001 کال زیږیدلم لومړی ځکه مې هلته په خپل کلی کې تر سره کړی دی لاغو وروسته بیا د شاجوی بازار مرکز ته چې د بابا اوتک اول نمبر په نامه لیسول تر ولسم کلی پورې مې هلته تکړه کړی دی
ډیرخه مخکې لدې چې وړاندې د مسایلو ته ورشو چې تاسو راته وایست چې ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه ادبي لیکنه مو څنګه پیل کړې وړاندې د ماشومتوب کیسې دې راته و کې هغه محل چې لمرني خوانځي ته تلې د کلیو د خوانځیو فضا په افغانستان کې یو ډېره جالبه فضا ده او هغه کسان چې ادبی لیکنه کړی دی او شاعرانه او لیکوال ترې جوړ شوی دغه وختونو ډیر جالب او پزړپوري تصویر وړاندې کوي د دغه دوره کیسې درته وکړي چې په خوانځي کې په لمړني اولو دوه درېو کلونو کې ژوند څنګه او مکتب ته تګ راتګ څنګه او په څه حالت کې خوانځي ته تللی تکاپ محترم
لمړی تاسو مودات کولی هغه په کلی کې ولې د کلی مکتب ولو نو په کلی کې حالت مکتب داسې شکل سره جوړ شي او ځړه کلا او په اصطلاح خچین کورلو حالت هم د ذکر لپاره په امکانات نه لرلو منظم سیستم نو ځای برابر نه ولو نو کله چې موږ حالت ته بیا مو ذکر د مکتب په انګل کې د غسرای په انګل کې بناسلو او ساده به حالت موږ ذکر راکولې للمرت دغه چې موږ په دې برخه کې خو یو په افغانستان کې حالات ترنګلي ول حالات شنول بل موږ لمړی ځل و چې موږ دا ذکر سره کولای وو بیا محل ته تکري په دغه کوم شکل چې وی چې مکتبونه د ماریت سیستم توجه نه وسی په هغه وخت کې مکتبونه خوار ولو الته امکانات نه ترلودلو
امکانات چکلا وای یات صاحب درسي مواد چکلا وای است چې کمای و دي درسي مواد او د امکاناتو چوکي میز هغه ابتدایي وسایل یا درسي کتاب د خوانځي له خوا تاسو ته درکول کيده
هغه کتابونه په ډېر کم شمیر سره ولو یعنی په سیم کې ودات کسانو چې په سیم کې په 15 کسانو ته درسي مواد ورته د نور کسانو پاتس ول بیا د غنور ملګرو د غنور کومنت چمپیان چې په سیم کې ول هغه بیا په ګډ ډول باندې د سیم په ګروپي شکل به یو بل سره څنګه څنګه ناسو د بل په کتاب کې بیا د خپل کولې هلته د چوکي سیستم خو به خینه ولو ایواز د فوره تخته او د تباشیر د غله موجود ولو تباشیران ولو خو د کتابونو په برخه کې خصوصا ډیر نیمګړتیا ول پاره کې موږ یو په یو کتاب د ودرې کټ سره غړول او دا غوښتل ما ته به ځکه کتاب سره
دلته مو څوک لپاره د لمړني خوانځي کې درس وای شپکاله د شپګ ور کلونم په انګړ کې درس وای یعنی ټولګي مون درلوده
ټولګي نو لو په کټ پاغ کلا زړه کلا و چې په دې کې دوه درې سیمپل نو هغه نور د پاد سیمپل سیول هغه باندې په سترای کې د سترای کومینټ کې نه ټول نې د دې شپږ کلو په اوږدو کې موږ هیڅ د دې د غنډې د لولې سی او منظم سیستم سی او سېو سیمپونه پالسي صداغه تشپږم کوتي پر سیمو ځکه وکړې اعظم دغه د باندې د کلیه د چاپ اصطلاح باد المر او یخت مزلکی وکړل نو د صحیح سیستم برابر نه وو.
بیا له دې ځای چې لیسې ته ولاړې په لیسه کې د ټولګي څښتن شوې کنه
تکاسه حالت تبیید د پارتراپو کې په لری پروتو سیمو کې نسبت شارو ته یا د ولسوالۍ مرکز ته ډیر تفاوت موجود و. ولې موږ هغه چې په کلی کې زده کړې کولې حالت د عمره توجه سي معرف په خپل چوکاټ کې کوله هغه یوازې په مرکز کې د دې خپل تمرکز ورو موږ ټکاله د لیسې ترالو د شاجی په بازار کې موقعیت لري د بابا اوتک دوم نوم دوی لیسې وي چې یو بابا اوتک نمبر 1 لیسا بل بابا اوتک نمبر 2 زه بابا اوتک نمبر 1 لیسا کې وم حالت بیا نسبتا سیستم جوړولو ولیا غلې سال په خو وختونو څخه جوړو چوکاټ برابر ولو تعمیرات سمولو منظم سیمپونه وو انګړي جوړولو د بو سیستم هم پالو په درسي برخه کې هم د استادانو ضرورت مسلکي شوم کې ول درسي بهر ډیر برابر ولو حالت د سیم درکټ په اصطلاح چې په کلی په شونځي کې کومولو مثلا په سیم کې بلد کاته او ما کلی چې موږ د لیسې برخه ترالو دلته د سیم شرکت هم شوو او د دکلو مسیر هم ډیر برابر ولو یعنی په دې برخه کې ډیر امکانات برابر وو په صحیح شکل سره ترتیب وکول.
ادبیات سره مو لکه علاقه پیدا شو په لومړنی خوندې کې کورسته په لیسه کې کله مشمتوبه
کله چې موږ لیسې ترالو د لیسې په برخه کې مونټکلی دریان پیدا کړی په دې برخه کې ما خپل د ادبیات سره په دغه باره کې مینه پیدا کړل چې ما د ټولنیزو رسنیو استفاده کوله امروزه خلک به مینه دغه شاعرانو د لیکوالانو شیرونه اوریدل شیرونه به مینه وصل دغه راز دغه شیرونه به ما په تلیفون کې ثبتول نو دغه به مینه ځان سره چې کوته به ولاړم هلته به مینه وصل یا به مینه سیم کې ملګرو ته ویل نو ډیر پنځه راکوي لدی سره میډیره علاقه پیدا سوله به مې غوښتل چې په ژوند په دې برخه کې به علي تحصیلات کوو ولولې زده کړو کوو ترسو په دې برخه کې شکار وکړو او نور هم زموږ د علاقه او زو کې ورته اضافه
مننه یا صاحب ورستبا استاسو یو یا دوه شیرونه مهم واورو خو اوس را ته وایس چې لمرنه لیکنه یا شیرونه مو په یاد دي څرقمو
بلې هو تکل صاحب لمرنی شیرونه کوم ته بيد سي څنګه چای وبلري هغه زموږ په دې برخه سره د لوالتیا هغه لمړي وختونه ول غزيني لیکنی په دې برخه کې مو لیکنی کړې وی هغه مر سره سپتي را سره سپت نو ام دې برخه لا جریان لري دوام
او دا لمړي لیکنی مو شیرونه وو ک نصرونه
یا لمړي لیکنی مو سیوی هغه نصرونه وو د نصرونو برخه ولا هغه لیکنی دوری ما کړې وی د ژوند لپاره دی ځوانانو لپاره دی
درخه نو یاڅه اوس یو شیر خو دې یاد اوسنیو نویو شیرونو نه ویاله همغه لمړنیو حڅونه یو شیر اوریدونکو ته لطفا وړاندې کړئ
پر دوه سترګو یو شیر د شکولې تکوي بدرنګ په ځړې صفه دي شکولې هم اخر په کلی کې بدنام سي ما دیګر دی واده فرص و تر انغلې ما دیګر دی واده پرس و تر انغلې سوچ ځان نه رسوي بیا به ما شام سي جنفرت خبري ټولي ورکی غواړم جنفرت خبري ټولي ورکی غواړم خدای دی وکړي چې د مینی داستان عام سي اسپلني د نظرمات لپاره شدي اسپلني د نظرمات لپاره شدي حس نه چې شکول ټول دین زکام سي یاد د مینی په ملي صورت کې یاد کړي یاد د مینی په ملي صورت کې یاد کړي چې د زړه غمونه ټولې انجام شي تکاسه دا یو ورکه غزل و
ډېره زیاته مننه په زړه پورې و مضمون د شیرونو عموما ستاسو کوم مطلب دی یعنی کوم مضمونونه ستاسو په شیرونو کې راغلي دي او تاسو کوم محتوا رانغړی په خپل شاعرۍ کې
تکل صاحب زما په شیرونو کې که څه هم ما د شعرونو په برخه کې ډیر کار نه کړو، خو هغه شعرونه چې مې لیکلي دي هغه په هغه کې محتوا د ټولنې د خلکو یووالی، د په ټولنې کې د خلکو د ژوندانه ناخوالي، هغه حوادث او هغه مشکلات چې د دوی په ژوند کې رامنځته شوي دي، هغه د ټولنې د خلکو دردونه، د دوی د ژوند ستونزې، او د دې تر څنګ د پیشکي برخه کې ځینې مسایل، ځینې هغه پیغامونه، ځینې هغه محتوا چې په دې برخه کې ما راځي کړي دي، زما په شعرونو کې فرقونه لیدل کېږي.
تاسو ویل چې ډېر مو شعرونه نه دي لیکلي، نو نثرونه ډېر دي، د هغو محتوا څه ده او څه ډول نثري اثر لري تاسو؟
موږ هنري نثرونه چې دي هغه د علمي ادبي برخه کې مثلا لیکنې دي، ډېر مقالې دي، مثلا دغه لیکنې کې مو هم د ټولنې د خلکو د پاره هغه څه کړي دي چې هغه د ټولنې د اصلاح په موخه وي، ټولنې خلق خیر او شګنې ته استنوي، د ټولنې خلق او موجوده مشکلات ستونزې، همدارنګه د وطن سره د ملي محبت هغه پیغامونه په دې برخه کې موجود دي.
ډیراله پوانتون ته څنګه او څه وخت لاړی او ادبیات مو څنګه، ادبیات او پوانځي مو څنګه خوښه؟
پونتون ما تکل صاحب ما یادونه وکړه چې ما کله چې می دغه د شاعرانو د لیکوالانو په ټلویزیون رسنیو کې په مطبوعاتو کې د دې شعرونه، د دې لیکنې، د دې هغه فعالیتونه تعقیبول، نو غوښتل مې چې دغه ولیکم او زه هم یو دې برخه ته ستونسم، په دې برخه کې کار وکړم. د زوق پر بنیاد باندې مې دغه سره علاقه پیدا شوله، بیا می کله چې هلته د لیسی د اکریپای د ورته ولې لاغه ورسته می بیا په څوارلس سوه یو کال کې د کانکور د امتحان له لارې د ادبیاتو په برخه کې پونتون ته راغلم، دلته می زده کړې را پیل کړې. نو دغه د مکتب د دورې، د لیسی د دورې ذوق او هغه د خلکو لیدلپورتهسوي شعرونه چې په مطبوعاتو کې مکشاته او پورته کېدل، دغه تاریخ څخه زموږ مینه ورسره پیدا شوله. نو بیا مې غوښتل چې په دغه برخه کې ځان وچلوم، کار وکوم او نور هم له دې برخې سره علاقه او ذوق پیدا شي.
د کومو شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښ دي؟ دا اوس تاسو ویل چې په ټولنیزو شبکو تاسو د شاعرانو شعرونه تعقیبوي، کوم شاعر مو ډیر خوښ دی پر ټولنیزو شبکو مخصوصا؟
شعرونه خو د دغه مفر وخت شاعران مې ډیر خوښیږي، مثلا هغه وخت کاروان صاحب، پیر محمد کاروان صاحب شعرونه مې ډیر لیدل، دغه اسماعیل یون، استاد یون صاحب، همدارنګه د درویش درانی، حمیم جلالزی صاحب او ځینې نورو شاعران چې اوس یې نومونه زما ذهن ته نه راځي، یو شمېر نورو د دغو شاعري مې تعقیبوله، لوستله مې او ډېر خوند یې راکړ.
په دوی کې داسې خلک شته چې ستاسو پر شعر باندې اغیز کړی وي او تاسو تقریبا په یو ډول سره احساسوي چې د هغو پر لار روان یاست، یا لکتر لګه کدی وغو بلار نه روان مګر ستاسو لپاره الهام بخون کیوی؟
شاعران خو هغه وخت کې ما ته وې چې ډیر شاعران ورته غلمات قانونمان دی ذهن ته ناراضي، یون صاحب، د کاروان صاحب، درمل صاحب، احسان الله، ډاکټر احسان الله درمل صاحب، د دې غو شیرونو یو ډول زدیه ته وخت ولم، کله چې ما د دې شعر ولستې، یعنی په ما کې یو ډول هغه انګیزه خپروله، هغه مفکره خپروله، زه په دې ته چمتو کولم چې یو څه ولیکم په سپینه کتابچه باندې، یو څه سره جمع کړم. نو د دغو د شعرونو له طرف څخه ما ځینې مثلا هغه د شعرونو برخې ته ستون شوم، او شعرونه یا هغه ځینې کومې لیکنې چې ما کړي دي د دې په دې برخه کې دې ما سره د دې شعرونو
یاڅه د دوی اغیز پر تاسو باندې دومره و چې مثلا تاسو د دوی په ګام ګام کېږدي او کې یوازې دومره و چې الهام درک تاسو ته
د الهام په مسله کې ز ډیر کې وړي کولم ماته ډیر انګیزه را کوله نن دا چې ز د دوی پر قدم باندې قدم کېږدل بلکې د دې پر ځای چې ماته د دوی اشعار و دي عمومی مجمع دا وسی کما کې د الهام ریشه و زتولې الهام ما ته دی شعرونه څخه ډیر راځي ډیر مرسته کوي په دې
درخه او تاسو یوازې د وسنیو د معاصرو شاعرانو شعرونه ګوري او همدارس د نصر په برخه کې او ک د پخوانیو کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو آثار هم ګوري او له هغه نه هم یو څه تاسو ته الهام کیږي
په کاسه د کلاسیکو د ورې د شاعرانو د شعرونو څخه هم ديني کتابونه مثلا وستري خوشحال خان او رحمان بابا او حمید او کاظم خان شهدا او د دینو حنان برکزای ديني نور دغه شاعر شاعران موجود و چې دا وي شعرونه ما مثلا په تر ډیره حده پوری د ماثرو شاعرانو لیکوالانو واړو برخوم دی نظم هو د نثر په برخه کې د دې د زلیر متاثر کیږم او ډیر ول
د کلاسیکو شاعرانو د اوس تاسو یادونه کوي چې د خوشحال او رحمان بابا او حنان بارکزای او حمید مومند د دیو شیرونو سره تاسو په خپل تللی د دوی آثار مو کتلی دي د دیوانونو مو لوستي دي او کده سی و چې د استادانو د پوهنتون پختو څنګه د ادبیاتو راوړل درته تاسو ته دند درکول چې ورشي دا وګوري او بیا راشي مثلا د تاسو د امتحان یو برخه و
تکل صاحب محترم ده یو هغه مثلا هم ولا چې مثلا هغه دني د غلیکوالانو شاعران په دې ټولتون په نصاب کې مثلا په جنو مزامینو کې تاسو زموږ ماشه او بیا په دې برخه کې موږ د سازان په خاطر چې باید تاسو دا کتاب وګوري مطالعه کوي په دغه باره کې معلومات راوړي په دغه باره کې سیمینارونه دایر کوي یو هغه مسله او بل لاغه ما بعد هم مجددي شي د سره د مطالعه زو کو علا قدر له دې کتابونو د دې مثلا دیوانونو مطالعه کول او دا شام وړ موجود دي موږ هغه مخته وړو
یا څه بیا به وړاندې د پښتنې ته هم ځواب وایي چې آثار مو چاپ کړی دي کومه دي چاپ کړی خو اوس یو بل شعر کراته وایست چې اوریدونکو ستاسو د شعرونو یو بل نمونه هم وګوري
صحیح تکا صاحب یو غزل د وشکی پاکی ک غریوان ته بالا رسی وشکی پاکی ک غریوان ته بالا رسی دا د منی په داستان کې چې غمل وایي را سره به ویش پیلکی پلاسو کی را سره به ویش پیلکی پلاسو کی کمیلار د جانان د کلی مل وای تنها نسما تنها نسما تلای پلار ډیر ویریژم تنها نسما تلای پلار ډیر ویریژم چې جانان می هم د شیار خور بغل وای زبل ها تکالیف نسم نور غملای زبل ها تکالیف نسم نور غملای زړه می خوش دی چې راولې دي درمل وای یاد د غرو په سر روان دی باران اوري یاد د غرو په سر روان دی باران اوري کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای
ډیر لا ډیر خو ماته د سحکاری چې ستاسو ډیر شیرونه د غزلونو په فورم کې دي هم دسته ده
بلې و تکار صاحب د غزلې په برخه کې سلوروزو په برخه کې موږ دغه د شعر شیرونه
طبعه ازمایلې ده په لغه سره څنګه یاست له نظمونو سره او له آزاد شاعرۍ سره
نظمونه می تر وسه نه دی لیکلی خوان را کوي ولا می د نورو شاعرانو ما خپل تر وسه په دې برخه کې د آزاد نظمونو په برخه کې د دې آزاد شاعري په برخه کې تر وسه کوم څه نه دی
لیکلی خمونه دی مګر د ادبیاتو د یو شاګرد په توګه نظر مو څه دی د آزاد شعر په اړه
آزاد شعرونه تر ډیره حد پورې اوس باید ولیکل شي، د خلکو لخوا څخه پر دې برخه باید زیات کار وشي، ولې دا هم د شعر یو هغه مهم برخه ده، مهم فورم یې دی چې باید هغه د پښتو ادب ته چې څوک په دې برخه کې د خدماتو پلتون باندې وي هغه باید همدغه برخه شاته پرې نه ږدي، بلکې دغه برخه ته نور هم کار وکوي، پیاوړتیا ورکړي. شده دا برخه آزاد شاعریم شده، ولی هغه تر ډېره هره دی ویلو له اړخه دی په هغه کې د ټولنې د خلکو د ستونزو د مشکلاتو د دردونو د راوړلو یو ښه فورم دی. زما په نظر دا شده باید په دې برخه کې ځوانانو ادیبانو شاعرانو کار وکړي.
ډېر ښه. او شعرونه مو دغه شعرونه چې تر اوسه پورې تاسو ویلي دي دا تاسو خپره کړي دي چاپ کړي مو دي؟
دا تر اوسه فکر صاحب چاپ شوي نه دي، خو دا شعرونه موږ په هغو ځایونو کې چې مثلا هلته ادیبانو شاعرانو لیکوالان سره یو ځای کېږي، مثلا ادبي بهیرونه دي، ادبي غونډې وي، خو دغه شان په مطبوعاتو باندې هم خپر شوي دي، مثلا په فیسبوک او په مطبوعاتو کې، په اخبارو کې، په مجلو کې، په دوی برخو کې شعرونه خپر شوي دي، خو په داسې شکل باندې نه دي چاپ شوي چې هغه د یو کتاب جوړښت ولري، حیثیت ولري. په ادبي بهیرونو کې مې دا شعرونه ډېر ویلي دي، په ادبي غونډو کې په دغه وخت کې دلې موجود دي یا فعاله دي، په همدغه کې مې دا شعرونه ویلي.
او اوس یا نږدې راتلونکي کې د خپل شعرونو او نثري اثرو د چاپ پلان او پروګرام شته؟
نه، فعلا په دې برخه کې کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی، نو راتلونکي کې انشاء الله تعالی موږ په دې باندې وځو چې نور هم دغه برخه ډېر کار وکړو، بیا به وروسته د چاپ لپاره هڅه کوو تصمیم ونیسو.
ډېر ښه. تاسو مخکې د ادبي غونډو بهیرونو یادونه وکړه، له کومو بهیرونو سره تاسو په تماس کې؟ ځکه چې د ادبي بهیرونو څو غونډې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي، په ننګرهار کې، په کابل کې، په خوست او پکتیا کې، او دغه د استادو د خپلې سیمې یادونه هم کوي. تاسو نور ولایتونو ته ځئ او که په خپل ولایت کې ادبي بهیر لرئ؟
ادبی بهیرونه خو په خپل ولایت زابل مرکز کلات شهر کې هم موجود دي، خو زه خپل هلته تر اوسه نه یم راغلی. دلته په کندهار کې چې زموږ د تحصیلي دورې په جریان کې دلته په کندهار شهر کې ځینې ادبی بهیرونه موجود دي، لکه الهام ادبی بهیر لډیره وخت په کندهار شهر کې فعالیت کوي، هلته د ځوانانو د راځي کېدو، د شاعرانو د سنتي د خوردوولو لپاره یو مرکز دی. په دغه ادبي بهیر کې موږ د پنجشنبې په ورځ چې کله هلته ادبي مجلس جوړیږي، مشاعره جوړیږي، دلته ورغلي یو دغه راز نوښتګر خیال ادبي بهیر په نامه باندې یو ادبي بهیر موجود دی، چې په دغه کې موږ دغه شعرونه ځوانانو ورسولي دي.
د بل هم په کندهار کې دی؟
بله، و نوښتګر خیال بهیر دغه راز لوی کندهار ادبي بهیر هم په کندهار کې موجود دی. د دې تر څنګ موږ چې کله په دغه خپل محفل کې واوسو، هغه په اصطلاح باندې د محفلي ژوند یو لیلیه که ورته ووایو، په دغه ځای کې هم موږ د هفتوار مجلس لرو، د شاعري لرو، په دغه برخه کې مو هم دا شعرونه تر نورو ځوانانو پورې ورسولي دي ویلي مو.
د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې د څلورم کال محصل وحید الله یاد د آزادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کولې. تر بلې مرکې زه احمد تکل تاسو په پاک رب سپارم. ښه چارې.
د آزادۍ میلمه
سترګې ته